سلام ستړي مشي تاسو مخک الله ساتي رادیو ناوري دا مازیګر شپږ بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشم نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال چوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 900 کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه خطه شوې ده. دا خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبه پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږشتنه وژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پریس خبري ایجنټس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ، خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبر شوي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغې وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل په تمه دی چې پوځ دا پېښه رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیال و. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروس کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د روسیې داسې وړاندیز ورته په بخنې سره او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت نخمهو څو متره جګ طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغونی مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت نخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت نخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له پاکستانه راستنه شوي افغاني کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې و نجونې وایي هېڅ ډول امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
مکتب شتو هغه مکتب شوقی د زامن می دی بل تا وڅ سره هغه نم را ویست تعلیم نام خو پورا تعلیم ته نه ته اوس موږ ته بل چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندې به د دغه راستنه شو کورنۍ او ستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې بیرته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډیره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. همدارنګه خوست ته هم ورځو او هلته په دې اړه باندې چې په ښار کې د کثافاتو د راټولولو لپاره امکانات ډېر شوي دي، د چې څنګه د خوستیانو دغه ابتکار عمل کار ورکوي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشتقلتی هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له پاکستان راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یونیسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورزو نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي م یو بس دا دی اوس هم راغلو. نم کوټې شته، نم اوبه شته، دی بس ولا چې پیغله لور مې ده، نه مکتب شته، هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې تیره اونۍ د مارچ په 20 له خپلې کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر سوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي. بلخوا له پاکستان د تازه رستن سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې و او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوس ما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوي افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
have arrived. Many were compelled to return.
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېرې یې بیرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېرې یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګراتګ ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلای زیاته کړې. دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلې چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغانې ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي د جون 13 نیټه په پاکستان کې د راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دی چې د پی او آر کارت لري. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې سره د مشال رادیو خبريال طاهر خان همدا شیبه د ټلیفون په کر خدای تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایي ستغنه وي اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون دیرشمې نیټې ټول کډوالو ته وخت کې خود چې هغه راجستر شوی دی او کني دی باید له پاکستان ووزي، دا دغه اعلان په څه معنا دی؟ په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزئیات هغه نه دي ورکړي، لیکن دا شکاری چې کوم د پاکستان یو پالیسی وا اعلان شو په 2023 کال کې د اکتوبر کې، چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد پاکستان ویل بیا سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي یو، ځکه چې پی او آر کار چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوال لسنه کدی یو شاریه سلور میلیون په پاکستان کې جوړ کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوی و، دغه هغه د پی او آر کارت هغه موده هغه هغه توسی شوی و، هغه زول شوی و. خو د دې بیان نه زما خپل معنا هم دا مطلب ته هم دا اخلم چې خو وروسته وشي، ځکه دا کابینه فیصله پاکستان مرکزی کابینه دا د پی او آر کارت په اړه چې څومره ماضی کې هم دغه غزولې شوی دی، فیصله به پریکړه به کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی، بیا به هم ګورو چې کله د جون خود بیان نه خود دا تاثیر دی چې دا درېمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه لاړ شي. خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودوس پاتې را، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سور دی په دې اپریل کې، نو معنی خو دا ده چې ویل شوی دی هغه افغانان چې پی او آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي، ځنې حکومت هم دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټې پورې لاړ شي. لږ یو یو داسې یو غیر یقیني حالت په پی او آر کارت باندې کې مصیبت پیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو ملک څنګه چې یاد کړه، فقط د دوو میاشتو د نن وخت چې د کډوال تور کړ شوی دی، او هغه رقم چې تاسو ویل نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کله چې زیاتره داسې وي چې هغه مال ته زیږیدلی وي او به خیا افغانستان ته راغلی نه وي، د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي دغه فیصله پوران دي؟
د ټولو نه مهمه د غیده لپاره د پاکستان کوم د پیور کارت ورکړي، یو غی دلتا یو کانی لرلو چې د پاتشي نه غا ناکن نو یو دلته چې په دې بنیاد باندې وی یو سیم کارت خسته شو او بنکی اкаўنٹس حسابونه غیم پرانستل شو، د سیم په خوا ویل شو چې غی په دې بنیاد باندې د ډرایوینګ لیسنس هم خسته شي، نو دا غزنی شان خو بیا ما اکثر اخبارانو به د چا سره پی او آر کارت واغې به شکایت هم کول شي د دې دا شان ورکې شي ودي، لیکن عملا بداسي نه وو. خو بار د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغه په پاکستان کې قانوني جون کول شي او سم کول شي تر د جون د دیشمې پوري، او دا به اول ځوي کفرس کې د دې وزیر دا خبره اړتیا وي او دا امریکایي، نو معنی دا چې پاکستان کا څنګه تاسو ویل چې کوم پاتې بشي د دې اس سي کارت نه نور څنګه ناګه پی او آر کارت ور دي، نو لکه پاکستان ور دي دام لار شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سي واده پاسپورت او د ویزه نه علاوه نوټول باندې لار شي، لکه دا دین یو معنا خستل کې دي شي.
که چیرته کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي او دا کډوالو شکایت او ادعا دا چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چیلري ټول ونه په پاکستان کې پات کیږي او په زور افغانستان ته اخراجيږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره دا چې کله پاکستان دا دوه میدان وکړ، نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وا دلته لکه زه خپلم بر اسلام آباد کې مو ګرځید، د موسم ډیر افغانان مون پی جنو، نو دلته غوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړی دا چې کم قانون دی چې یو بهرانی بغیر دا یو ځای کس نه شي کول، ډیر خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې دا، بیا جدادونه اخستې دي، بیا مارکیټونه دي، ریسټورانونه دي، او لکه ډیر زیات تغیر نشم کړی بګ ځنه پکې خوغه پکې ټیکس هم ورکي، تاسو پکې ډیر افغانان جګی ټیکسونه ورکي، او دا ګوره اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکړي چې تلاړ شي او تاسو د پیوسه لوي ښکار تیر کړی دي ستاسو ډیر زیات شیان دي تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تلاړ شي نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي یو رسمن یو اعلان لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نا تر دی وخت پورې شوې دي دا به تشویش نور زکه د افغانانو چې پی او آر کارت سی واقعي چې پی او آر کارت والا بیا نسبتا دغه بیسنا د یاد ای سی سی کارتونه زیات بیا پاکستان کې سمې گزاریم کړی هغه سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارت دی پاکستان حکومت وتور کړی دی مرګل ملتونو په بلاتر په حمایت دا کارت ور کړی دی چې دا اعلان وشو نا غي سره هم یو مشکل پیدا کیږي او هغه زما ګمانداري چې حکومت هم ګورو دی د مهاجرینو د مسلې ته نو د دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارت والا کې چې دې په زیات دل سره گزاریم وي دې دلته ډیر شیان اخستی منغی لپاره مشکل به وي کتر څو پاکستان یو واضح پالیسی اعلان نکړي
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د دغه کډوال سره ناس تاسو لري یو ډیر پکې داسې دي چې په پاکستان کې له پاکستانیان سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي
ډیر زیات اغیزمن دي او دې اندېښمن څه کوي چې کار د ای سی سی کار د اعلان وشو نو زخپلم په اسلام آباد کې افشاو خوا کې بڑا ګڼ شمیر خلک دلته ژوند کوي بارا کوئی اوسیمه ده چې ډېر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمیر تم یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پی او آر کارت والے مو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما په درې دکانه په دې بارکو د بارکو یو مریض چې سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی الته زما د دکان دل تری زما لوی مشینری چې راغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو خبره و بیا نورم چې تاسو ممکن نه استو نو ځکه کرونو مې مالونه لري چې دا ساروي او ډیر نو هغه د پر دا بیان په زما خا د غي د پر ذکر نه نخنی ورشي چې اول د غي دا سوچ و چې ممکن دا د پی او آر کارت ونه کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دې اعلان خو باغی ته ځکه دا نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیدات سر بس کیږي
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی وار کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نه ورکړل شوی دی او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبه را سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې ترسره برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځانو ترمنځ لنډه نشته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویل دي چې پاکستاني پوځانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډز وکړي چې هندي پوځانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایي شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز د پیښه رسمن تاییدوي او کنه. بل ورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اساق دار چې دغه هواد د سر ریاست مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مو کلونو کې د اوبول شوی تړون بهر نشي او کڅوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته درابللو په معنی وي. هین په پهلګام کې تربیت روسته وویل چې دا تړون ځنډوي که څه هم هین په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنځشنبه په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکري طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو اوس د خبر ته تمکیک شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس مرزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چې زیاتورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په خبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لار دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زمونږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوه او تازه میوه لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچلار ده چې په ډیر لږ وخت کې زمونږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زمونږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي، خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس او اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ډول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دغه ځام د کشمیر نه هی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوې یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچ میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډیره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډیر خوشحاله دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهموالي ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعاله دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي د دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویس کلان عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پاس بینی پاس بدتر میشه، دغه تب خیلی شدید داره.
کله یې صحت خوي او کله یې بدتر شي، شدید تب لري او کله کله یې لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسه نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتلا وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلواډور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپله ویپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یو ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
ملاریا ناروغي یو هادا ساري انتونی پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغي سره کېدای شي چې لویان او ماشومان خزینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د پانوفیل د مناسب غماش په واسطه باندې لمساب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې خانه تبا سخت لرزه د بدن سړیدل خولی کېدل کانګي او په ځنګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستای دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار مېرمنې په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.